د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریز کال د مرغومی یا جدي 22مه د 2012 ایسوي کال د جنوري له 12 سره برابر ده. نوریم او دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستیو هڅو ته په اشاره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپلو هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون یو مشر عبدالله وایي ښه به دا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان دننه ترسره شوي وي. په پاکستان کې د پوځي او ملکي چارواکو ترمنځ اړیکې د خطر تر حده ترنګلې شوې دي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د روسیې د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د هغو 28 هلیکپټرو څخه چې امریکا ورڅخه د افغان ملي اردو لپاره اخیستې نه هلیکپټرې دوی ته سپارلې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ کړکېچ دوام لري، د هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو لړ پوړی پوځي چارواکي له دندې لرې کړ. ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي منشي وغوښتل چې د هیواد د یو ساینس پوه قتل دې وغندي. پام کړئ بشپړو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د کندهار د امنی قومندان عبدالرزاق له یو ځانوژونکي برید څخه روغ وتلی دی. یو ځانوژونکي چې توانېدلی و د کندهار امنی قومندانۍ ته نن ووځي، د پولیسو په وینا هدف ته له رسېدو د مخه یې چاودنه کړې ده. د کندهار د امنی قومندان سکرتر غورزنګ ویلي دي برید کوونکي خپل ځان یو عادي کس چې شکایت لري معرفي کړی و. نوموړي د انتظار یو اتاق ته استول شوی و چې چاودنه یې په همدې اتاق کې کړې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې له برید کوونکي پرته بل چاته نور چاته زیان نه دی اوښتی. د روسیې د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د هغو 28 هلیکپټرو څخه چې د امریکا ورڅخه د افغان ملي اردو لپاره اخیستې نه هلیکپټرې دوی ته سپارلې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي MI-15 ډوله هلیکپټرو نه د شوي قرارداد له مخې افغانستان ته سپارل شوي او پاتې 12 نورې به په راروانو شپږو میاشتو کې افغانستان ته وسپاري. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ کړکېچ دوام لري، د دې هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو لړ پوړی پوځي چارواکي له دندې لرې کړ. د صدر اعظم دفتر وایي متقاعد جنرال نعیم لودی د هغو لویو سرغړونو او غیر قانوني اقداماتو له کبله د دفاع له وزارت لرې شو چې د پاکستان د دولتي ادارو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته کړی و. جنرال لودی چې د پاکستان د پوځ لخوا ټاکل شوی و، داسې انګېرل کېده چې نوموړی د یو دفاع وزیر څخه ډېر ځواک لري. د پاکستان پوځ د نوموړي لرې کېدو د مخ خبرداری ورکړی و چې د چین رسنیو ته د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څرګندونې به د هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدای شئ. ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي منشي وغوښتل چې د دې هیواد د یو ساینس پوه قتل دی وغندي. مصطفی احمدي روشن چې د نتانز په اټومي تاسیساتو کې کار کاوه پرون په تهران کې په یو موټري بم چاودنه کې ووژل شو، د ایران حکومت د دې وژنې تور پر اسرائیلو اچولی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر احمد خازي په یوه استولي لیک ویلي، هېڅ ډول سیاسي فشارونه یا د ایران پر اټومي ساینس پوهانو تر روسي حملې به دا هیواد له دې وانړوي چې له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د راپورونو له مخې دغه اټومي ساینس پو د تهران په شمال کې په خپل موټر کې روان و چې دوه موټر سایکل سپاره موټر ته ور لاند شول او پر هغې دزې وکړې. او عیني شاهد د ایران دولتي تلویزیون ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
موټر دیدم دیگه، کلا بافتنی سرشون بود، بافتنی مشکی دو نفر.
دا وای ما یو موټر سایکل ولید په پرې سپرو کسانو پښمی خولې پر سر کړې وي. توري پښمی خولې دوه کسانو موټر سایکل ډیر تیز روانو موټر څخه مخکې شو. ما وی ولیدل داسې کار چې هغه سره په لاسونو کې یو څو ډرا پرون لمخې یو تن له دوه کسانو چې ښاغلی روشن په موټر کې سپارو په روختون کې ساور کړی ده. د فارس خبری اژانس دا یو تورستي بریټ بلل دی او د تهران دی ولی مرستیال اسرائیل دی بریټ مسؤل بلل دی. د عربي ټولنې د څارونکو ډله څخه یو څارونکی پرون له سوري ووت. هغه ویلي دي چې د تاوتریخوالي د داسې صحنو شاهد و چې د عربي ټولنې څارونکي نشي کولی مخې ونیسي. انور مالک رسنیو ته وویل نوموړي 15 ورځې د هومس په ناارامه ښار کې وو او د وحشت او سوځېدلو جسدونو صحنې لیدلې دي. د عربي هیوادونو د څارنې یو هیئت چې دا مهال 115 غړي لري د تېرې میاشتې په وروستیو کې په سوریه کې کار پیل کړی دی. د عربي هیوادونو څارونکي هڅه کوي چې وګوري آیا د سوریې حکومت د هغه توافق سره سم چې د عربي ټولنې سره یې کړي د مظاهره چیانو له ځپلو لاس اخیستی که نه. په سوریه کې له تېرو 10 میاشتو راهیسې مظاهرې روانې دي، خو انور مالک وایي دا ځکه له سوریې ووت چې د مظاهره چیانو پر وژنو سترګې پټول او په هغه هیواد کې شتون د سوریې د رژیم په ګټه تمامېده. د جرمني پر څارنوال پرون د دې هیواد په یو محکمه کې دننه ډزې وشو چې لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. راپورونه وایي چې برید کوونکی یو 45 کلن سړی و چې د محکمې لخوا تورن شوی و. نوموړی مخکې له دې چې پر څارنوال برید وکړي پر قاضي هم څو ډزې کړې وې. ویل کېږي چې برید کوونکی چې خپل کارکوونکو ته د ناسمو تنخواګانو د ورکولو له کبله محاکمه کېده نیول شوی دی. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو خاورونو کې د اف ام په 100.5 په هم اورېدل کېدی شي. وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستیو هڅو ته په اشاره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپلو هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان په مشرۍ د سولې د عملي ملاتړ کوي.
We are prepared to support an Afghan-led process of reconciliation.
د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون یو مشر عبدالله عبدالله وایي ښه به دا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان دننه ترسره شوي وي او د افغانستان خلکو ته دا امکان تر ډېره برابر شوی وي چې له دغو خبرو له پرمختګ څخه خبر شوي وي.
باید د افغانستان خلکو ته جریان د مذاکرات تر هغه حده پورې چې امکان لري باید چې وي په دغه طریقه بیا کېدای شي چې سولې ته یو امیدواري پیدا شي.
د ښاغلي عبدالله سره په دې اړه مرکه لرو. د افغانستان د ښځو د شبکې یو هیئت چې له ولسمشر کرزي سره د سهارګل په نوم د دې کم عمره ناوې د قضیې په اړه خبرې کړي وایي هغه ورته ډاډ ورکړی چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي د کمولو لپاره به جدي اقدامات کوي. په پاکستان کې د پوځي او ملکي چارواکو ترمنځ اړیکې د خطر تر حده ترنګلې شوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو وروستي بیانونه ښیي چې دوی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي. کلینتن چې په واشنگتن کې د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی سره له خبرو وروسته په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او تر اوسه یو بشپړ توافق نه دی حاصل شوی.
Nothing has been concluded. We are still in the preliminary stages.
دا وای تر اوسه نهایي توافق نه دی حاصل شوی. موږ په ابتدایي مرحله کې یو او په دې کار کې وو چې آیا دغه خبرې به بریالۍ وي. موږ تر اوسه د هغو سرو کرخو په اړه په خپلو ژمنو ولاړو چې تل مو پرې ټینګار کړی دی. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي او دغه راز له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې د دوی بندیان د ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړي او قطر ته دې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینتن ویل تر اوسه مو د طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واشنګټن چمتو دی چې له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې د هغوی بندیان له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړي او احتمالا قطر ته یې واستوي دا رد نه کړه چې ګواکې د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره پر دې مسلې غور نه کېږي. کلینتن ویل واشنګټن چمتو دی چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. هغې په دې ټینګار وکړ چې د افغان ولسمشر حامد کرزي ته دا روښانه کړي چې دوی د هغه په مشرۍ په دې پروسه کې همکاري ته چمتو دي.
We are prepared to support an Afghan-led process.
موږ چمتو یو چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د عملي ملاتړ وکړو او موږ به له افغانانو سره په دې پروسه کې ونډه واخلو که داسې وانګیرو چې د دغو خبرو په نتیجه کې جګړه پای ته رسیږي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپل هیواد پر رول ټینګار وکړ او په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه یې وویل چې قطر هڅه کوي چې د سولې د پیغام رسوونکي یا د سولې د استازي رول ولوبوي او دوی دا کار په خپل ټول وس او توان ترسره کوي.
Afghanistan is not far from our region and any opportunity we can help our
دای وای افغانستان زموږ لسمه ډیر لری نه دی او موږ په دې باور یو چې له دوستانو سره د مرسته لپاره د سولې د خبرو او ډیالوګ لپاره د یو ځای موندلو د هڅو په ترڅ کې زموږ په سیمه کې د لانجې د ختمولو لپاره دا تر ټولو ښه فرصت دی چې نن پیدا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینتن دغه راز وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د باراک اوباما خاص استازی مارک ګروسمن بل افغان چارواکو سره د سولې د خبرو په اړه د سلا مشورو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ افغانستان ته لاړ شي او هم به نوموړی د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې له قطر څخه هم لیدنه وکړي. وړاندې دغه راز د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د اپوزیسیون د یوې مهمې څېرې څرګندونې هم در اورو. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله وایي ښه به دا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان په دننه کې ترسره شوې وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د افغانستان ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي ښه به دا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان دننه ترسره شوې وي او د افغانستان خلکو ته دا امکان تر ډېره حده ورکړل شوی وی چې د دغو خبرو له پرمختګ څخه خبر شوی وی. خو دی وایي په دې برخه کې یو لړ ستونزې موجودې دي چې دغه کار یې ناشونی کړی دی. عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ او ویې ویل چې دا ځکه چې د طالبانو په موقف کې کوم ستر بدلون نه دی راغلی او نه هم په دې مسله کې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت دریز روښانه دی. خو نوموړي وویل د افغانستان اکثره خلک له جګړو ستړي شوي او سوله غواړي. له ښاغلي عبدالله سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او لومړی یې ترې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
زه خو فکر نه کوم چې د طالبان په موقف کې کوم تغییر راغلی. دوی پخوا هم حاضر وو، اعلان کړی وو چې موږ امریکایانو سره چې هغوی ته اشغالګر قواوې وایي هغوی سره مذاکرې ته حاضر یو او مزدور نظام سره مذاکره نه کوو. د سولې د راوستل دپاره لازم خو دا ده چې یو وارې طالبان اعلان وکړي چې موږ غواړو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره مذاکره وکړو او مصالحه وو. دا ضروری ده او بل ضرورت یې دا ده چې دا باید معلوم شي چې څوک چې مذاکره کوي د چا نمایندګي کوي، هغه حدود د طالبان کوم دي، څوک رهبر دي، کوم تړلي ګروپونه دي ورته چې معلوم شي. دا تعریف دی طرف د مذاکره باید معلوم وي. بیا دریم مسله پکې دا ده چې دا مذاکره د دوی لخوا څوک کوي او د افغانستان لخوا څوک کوي او بیا کوم ځای کوي. په دې کې زموږ نظر دا ده چې دا مذاکره کېدای شي چې دننه په افغانستان کې او ملګري ملتونه نمایندگی دلتا کولای شي چې هر څه تضمین چې پکاري د دې لپاره ورکي او دا مذاکره باید دلتا شروع شي دننه په افغانستان. خو متاسفانه مشکلات په دغه کار کې داده، یو خود طالبان موقف معلوم نه ده، بل د نړیوال ټولنې برخورد دغه مسلې ته شفاف نه ده او بیا هم د افغانستان د حکومت موقف ده چې د افغانستان حکومت موقف هم معلوم نه ده. دوی هم یو واضح طرح نه لري د سولې لپاره او بل مشکل دا ده چې هغه حکومت چې د خلک مراتل ورسره نه وي او خلک باندې اعتماد ونه لري او خلک خپل حکومت باندې اعتماد ونه لري توان د سولې هم ورسره نه وي او د سولې نه هم تکتیکی استفاده کیږي. دلته د مصالحې په حق له خبر کول دا هم یو تکتیک ګرځېدلې ده د اوسنۍ حکومت. بله مسله دا ده چې پاکستان هم په خپل قوت د طالبانو څخه حمایت کوي، هغوی حسایی چې جګړه په افغانستان کې را هم پراخه شي. دا مشکلات د سولې په حق کې.
ولې د افغانستان حکومت له دغو خبرو اترو څخه په قطر کې دغه پروسې څخه څه ناسل لري ساتل سوې ستاسو په باور؟
زما معلومات دا ده چې حکومت د افغانستان په جریان د دغه مذاکرات کې و له اوله تر آخره او لکه ما چې مخکې وویل تکتیکي استفاده ځینې کیږي. د قطر طالبان ته نمایندګي ورکول په بهر کې چې اول د ترکیې په هکله خبرې شوي او بیا ترکیه طالبان رد کړل چې موږ هلته نه ځو ځکه چې هغوی د ناتو عضو دي. بیا د سعودي عربستان نوم راغی، بیا سعودي عربستان خپل حاضر نه شو، بیا حکومت د افغانستان د قطر نه خواهش کړی ده، خپل حکومت د افغانستان او امریکا سره دا خبره شوې ده او جرمني سره هم دا خبره شوې ده. بیا یو ځلې اوازې شروع کیږي چې دا ولې دا خبرې کیږي ولې په قطر کې موږ په جریان کې نه یو. دا متاسفانه دغه روش او دغه رویه د حکومت سبب دی که ارزیده لیده چې د حکومت په گفتار باندې هیڅ څوک هم باور نه لري، نه طالبان، نه خلک په افغانستان او نه نړیوال ټولنه.
ډاکټر صاحب، وروسته پوښتنه مې دا ده که چیرې د سولې په خبرو اترو کې که هغه په قطر کې وي او که هر چیرته یا د هر چا لخوا پر مخ وړل کیږي، که چیرې د افغانستان ټول خلک او ټولې خواوې په کې ښکیل نه وي، شامل نه وي، څه ګمان کې نتیجه به ورکړي؟
یو خدا ده چې د افغانستان اکثریت خلک د سولې غوښتون کړي، داسې نه دي چې نیمایي خلک د افغانستان د سولې مخالف وي. بلکل یو کوچنی اقلیت چې هغوی په جنگ اخته دي او د جنگ نه ګټه اخلي، هغوی د جنگ او جګړې طرفداران دي. نور د افغانستان خلک د سولې طرفداران دي، خو باید د افغانستان خلکو نه بیا سم نمایندګي وشي او افغانستان خلک په جریان د مذاکرات کې تر هغه حد پورې چې امکان لري باید چې وي، په دغه طریقه بیا کېدای شي چې سولې ته امیدواري پیدا شي خلکو ته.
د افغانستان د ملي ائتلاف له مشر عبدالله سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مرکه وه. یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستیو هڅو ته په اشاره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپلو هیوادونو پر رول یو ځل بیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي د کندهار د امنیت قمندان عبدالرزاق له یوه ځانوژونکي برید څخه روغ وتلی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ د هغو یویشتو هلیکپټرو څخه چې امریکا ورڅخه د افغان ملي اردو لپاره اخیستې نه هلیکپټر یې دوی ته رسولی دی. د پاکستان پوز خبرداري ورکړل چې د صدر اعظم له لوري پر لوی درسیز او د پوز پر لوی درسیز او د استخباراتو پر مشر لګیدلي تورونه به سخت عواقب له ځان سره ولري. ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي منشي وغوښتل چې د دې هېواد د یوه ساینس پوه قتل دې وغندي. د عربي ټولنې د څارونکو له ډلې څخه یو څارونکی پرون له سوري ووت. هغه ویلي چې د تاوتریخوالي د داسې صحنو شاهد و چې د عربي ټولنې څارونکي نشي کولی مخه ونیسي. د جرمني پر څارنوال پرون د دې هېواد په یوه محکمه کې دننه ډزې وشو چې لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ازادي راډیو او ری د سهار و بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقال کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې، مطالبې لوستي او مهم ټکي اوروي.
انګلستان چاپ ټلګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به په لویدیځ کې د تروریزم ګواښ کم کړي تسلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې راغلي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په یو څیړنیز راپور کې ویلي په سیمه کې محدود پوځي حضور به د افراطیانو حملې کمې کړي، خو امریکا او انګلستان باید په افغانستان کې د شخړو او مصیبتونو د تکرار د مخنیوي په مقصد د نورو لسو کلونو لپاره هر کال په دې هیواد کې شپږ میلیارده پونډ ولګوي. ورځپاڼه زیاتوي د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په دې راپور باندې دوه کاله څیړنه کړې او د یو کتاب په شکل خپور کړی او سرلیک ورکړی، افغانستان تر 2015 کال پورې او اخوا. د دې کتاب یا څېړنې د برابرولو لپاره د دغه انسټیټیوټ پوځي او استخباراتي کارپوهانو کار کړی او دای هم څېړلې چې د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې څه واقع شي. په څېړنې کې دوه تیاره او خواشینونکي احتمالي تصویرونه ورکړل شوي، په دې معنا چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به پرمختګ ورو شي او یا به کارونه په ډېرې چټکۍ سره د ګډوډۍ پر لور روان شي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ کارپوه نیګل انکستر چې په تیر وخت کې د انګلستان د MI6 استخباراتي ادارې رئیس او د راپور په برابرولو کې کار کړی، په دې باور دی چې د بنسټپالنې او افراطي احساساتو د کمولو او سړولو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او په پاکستان کې د CIA فعالیتونه کم شي. په داسې یو حالت کې به مربوط هیوادونه په خپله د وسلوالو د ګواښونو مقابله وکړي. خو انکستر دا خبرداری هم ورکوي چې پالیسی جوړونکي باید د تروریزم د خطر ارزونې په چارو کې ومني چې له افغانستان او پاکستان څخه به په راتلونکي کې د تروریزم یو څه خطرونه او ګواښونه لا هم پاته وي، په خاص ډول د متحده ایالاتو پر ضد. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په جنوب کې له یو لړ پرمختګونو سره سره به د افغانستان ختیځې برخې تر 2014 کال پورې او تر هغې وروسته وختونو کې هم نارامه وي او جګړه ماران به د واکمنۍ پر سر په خپلو کې سیالۍ کوي. دا سیمې ممکن د نړیوالو تروریستي ډلو پاډو بدل شي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پولیس د طالبانو ضد جګړې ته زیان رسوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې په پکتیا ولایت کې د افغان پولیسو په اړه پوښتنه کړې او لیکي د طالبانو پر ضد د امریکایانو په جګړې کې افغان پولیس د چا لوری نیسي. ورځپاڼه لیکي په سیمه کې ډیره زیات شمېر امریکایي پوځیان په دې باور دي چې افغان پولیس د طالبانو او امریکایانو د د دوړو پر خواو دی. ورسپانې د امریکا د پوز د بریدمن کوری براون خبره راخستی چې وای کله چې مونږ افغان پولیسو ته پیسې ورکوو او ودانۍ ورته جوړوو دوی مونږ ته مسکا کوي، خو دوی په عین وخت کې وسلوالو ته پیسې او خواړه ورکوي او حتی د پولیسو په موټرو کې ګرځوي. د براون په وینا تر ټولو بده خو لا دا ده چې په پکتیکا ولایت کې په افغان پولیسو دا شک هم کیږي چې هغوی پر وسلوالو باندې هغه وسلې پلوري چې امریکا ورکړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په سفر کې د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او دغه راز په توکیو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي نړیوال کانفرانس د تیاریو په باب خبرې وکړې. مخکې له دې چې په دې اړه راپور در واورو یو بله موضوع راخلو. وروسته له هغې چې په افغانستان کې پر یوې کم عمره ناوې د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا د زیات زور زیاتي او ظلم کې سره برسېره شو، افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به جدي اقدامات وکړي. ولسمشر کرزي دا ژمنه د افغانستان د ښځو د شبکې د یوه هیئت سره د لیدو په مهال کړې چې نوموړي ته د سهارګل په نوم د دې کم عمره ناوې د قضیې په اړه ورغلی وو. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د خزو د شبکې په نوم د سازمان یو هیئت د سهارګل په نوم د هغې کم عمره ناوې د قضیې په لړ کې ولسمشر کرزي ته ورغلی و چې د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا شکنجه شوې او په حبس کې ساتل شوې وه. د بغلان اوسیدونکي 15 کلنه سهارګل چې نه یې غوښتل بدلمنۍ ته غاړه کیږدي د خپل خاوند او خسرخیلو لخوا په ډیر واشیانه ډول شکنجه شوي، نوکان ایستل شوي او څو میاشتې په یوه زیرزمیني کې ساتل شوي وه. د دې کم عمره ناوې کیسه تیره میاشت هغه مهال راپورته شوه چې د سهارګل د مور له شکایت وروسته پولیس په زوره دې کور ته ننوتل. ولسمشر کرزي ویلي د ښځو پر ضد چې د زور زیاتي له هرې قضیې خبر شوی اقدام کړی او په دې برخه کې په جدیت عمل کړی دی. هغه خبر پانه چې په همدې اړه د ولسمشر د ویندوی دفتر نه خبره شوې پکې د ولسمشر له خولې د ښځو په وړاندې زور زیاتی یو بزدلانه عمل بلل شوی ویلي دي افغان ښځې یوازې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ نه دي بلکې د تروریستانو او بهرنیو ځواکونو لخوا هم وژل کیږي. په دې سره د ښاغلي کرزي اشاره په هیواد کې وروستیو ملکي تلفاتو ته وه. په دې خبر پانه کې دا نه دي ویل شوي چې ولسمشر کرزی به د سهارګل په قضیه کې کوم ځانګړي اقدامات وکړي. ویل کیږي چې د سهارګل خواښې او خسر نیول شوي خو خاوند لا هم نه دی نیول شوی. د افغانستان د ښځو د شبکې حقوقي سلاحکار ویدا لطیف د ولسمشر کرزي سره تر لیدنې د مخه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو دوی بل ولسمشر کرزي وغواړي چې د سهارګل لپاره د استوګنې یو ځای برابر کړي، کنه د ښځو د ساتنې یو مرکز ته به واستول شي او قضیه به یې د ګڼو نورو ښځو په څیر چې دې مرکزونو ته استول شوي هېره شي. د فرانسې خبري اژانس د اکسفام د ادارې د یوې وروستۍ سروې پر بنسټ ویلي په افغانستان کې په سلو کې واتیا ښځو ویلي چې دوی له فزیکي، رواني او یا جنسي زور زیاتي سره مخ شوي او یا په زوره واده شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم په خپلو وروستیو رپورټونو کې ویلي چې په ګڼو سیمو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په سفر کې د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او دغه راز په توکیو کې په راتلونکي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس په باب خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې له ولسمشر کرزي سربیره له خپل افغان سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې له د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د په توکیو کې د کانفرنس په اړه خبرې وشوې چې مرسته کوونکي هیوادونه څنګه تر 2040 کال پورې له افغانستان سره خپل مرستې تنظیمولی شي. په دې اړه د اسدالله لودین راپورټ واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل جاپاني سیال سره تر ډیره د جاپان او افغانستان په اقتصادي همکاریو او د توکیو د راتلونکي کانفرنس په اړه خبرې وکړې. زلمی رسول له خپل جاپاني سیال کایچیرو گیمبا سره له کتنې وروسته وویل چې د افغانستان په اړه د توکیو راتلونکي کانفرنس د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له یوې هر اړخیزې اجنډا سره پکې ګډون وکړي.
زیاتره صحبت شو سر مسایل کانفرنس کې در توکیو نسبت افغانستان میشه.
تر ډیره د توکیو په کانفرنس چې د افغانستان افغانستان په اړه جوړیږي خبرې وشوه. دا کانفرنس د 2012 کال د جولای په 19 نیټه جوړیږي. کانفرنس به په اقتصادي مسایلو وي او له 2014 کال څخه به تر 2023 کال پورې له افغانستان سره پکې د مرستو تضمین کیږي. دا کانفرنس جاپانیان جوړوي او خبرې پرې وشوه چې څنګه کولای شو له دغه کانفرنس څخه د امکان تر حده د افغانستان په اړه ګټه پورته کړو.
دغه کانفرنس د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه جوړیږي او نړیوال به پکې له افغانستان سره اقتصادي مرستې تضمینوي. د افغانستان په اړه د توکیو کانفرنس چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې کتونکي سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دې کانفرنس څخه مخکې د اوسني اقتصادي وضعیت کامل درک وکړي او له یوې دقیق اجنډا سره د کانفرنس ته ورشي. د اقتصادي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه د امنیت، کرنې، پوهنې او قانون په اړه د مرستو پوره ژمنې واخلي.
دولت باید دقیقه او منظمه پالیسي ځان ته غوره کړي او په دې توګه وکولای شي چې د تعلیم او تربیه، دولتداری، د امنیت، د خدماتي سکتورونو د هغوی تمویلېدل، د نړیوالو منابعو څخه باید ترلاسه شي. د دې لپاره یوه دقیقه او روښانه استراتیژي، یو دقیقه برنامه ریزی او دقیقه اعداد او ارقام غواړي چې دغه ولاندې کی او د نړیوالو څخه وغواړي چې دغه څو کالو پورې تمویل کړي.
د افغانستان په اړه د توکیو لومړی کانفرنس د 2002 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه جوړ شوی و چې 500 هیوادونو پکې ګډون کړی و او نړیوالې ټولنې پکې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
په پاکستان کې د حکومت او پاوز ترمنځ اړیکې د خطر تر بریده ترنګلې شوې دي. د پاکستان پاوز د عامه اړیکو له دفتره په خبره شوې تازه اعلامیه کې ویل شوي چې د صدراعظم له لوري پر لوی درستیز او د استخباراتو پر مشر لګېدلي تورونه سخت عواقب درلودلی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
د پاکستان پوز د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وروستیو څرګندونو سخت غوسه ښکاره کړې او د خطرناکو عواقبو ګواښ کړی. د چهارشنبه په مازیګر د پوز د اماړي کو د دفتر لوري په خبري شوې اعلامیه کې لوي بهرنۍ رسنۍ سره د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر هغه مرکه سخت نیوکه شوې چې پکې د پوز پر مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې یا اس ای پر مشر جنرال شجاع پاشا د اساسي قانون ضد اقداماتو تور پورې شوې. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له ویچنی ورسپانی سره په مرکه کې ویلي چې لوی درستیز او د ای اس ای مشر د هغه لیک په باب چې ګواګي ولس مشر سرداری د پوز د احتمالي کودتا په وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو خاني لوی درستیز مایک مولنس خمرسته غوښتي و په خپل سر توګه د پاکستان لستري محکمه سره معلومات شریک کړي. د پاکستان ملکی حکومت د لیک جالي بولی خو د پوز او ای اس ای مشرانو یې پخلی کړي. بلخوا کارپوهانو او یو شمیر سیاسي ډلو د پوځ او حکومت ترمنځ اختلافات یو خطرناک عمل بللې او غوښتنه یې کړې چې دواړه لوري دې د صبر او زغم څخه کار واخلي. د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف بیا واکمن ائتلافي حکومت په ټولو چارو کې ناکام وبالا ویل چې زپل شوی پاکستان نور نه خو دغه ډول اداري فساد زغملی شي او نه هم پوځي کودتا وي.
سپریم کورټ کا فیصله تمام سیاسي قوتونو پر یې ذمہ داری عائد کرتا ہے.
نواز شریف وایي د سترې محکمې د پریکړو له مخې ټول سیاسي قوتونه د دې خبرې پابند دي چې په موجوده بحراني حالت کې له پوره سیاسي بصیرت او هوښیارۍ نه کار واخلي او هیواد له موجودو ستونزو څخه خلاص کړي. زما په باور د دې خبرې اصلي حل دا دی چې زر تر زره دي له نوي سره پارلماني ټاکنې ترسره شي. زه ښاغلو زرداري او ګیلانی ته په زغرده خبرداري ورکوم چې نور دي د دې هیواد له راتلونکي سره لوبي نه کوي. د حکومت او پوز ترمنځ اختلافات په داسې حال کې زیات شوي چې د دې هیواد سترې محکمې هم په ځینو دوسیو کې جمهور رئیس او صدر اعظم ته د سپیناوي لپاره یوازې څو ورځې وخت ورکړي. ځینې پاکستاني رسنۍ د حکومت او پوز لخوا د یو بل پر ضد د احتمالي اقداماتو اندېښنې ښیي. خو د واکمن ائتلاف پخواني غړي او د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پر ټولو لورو غږ کړی چې د قانون درناوی دې وکړي او له هر هغه اقدام څخه دې ډډه وکړي چې په خبرې د قانون پر ضد وي.
ہمارے ملک میں آئین ہے، تمام اداروں کے لیے آئینی دائرہ کار موجود ہے.
مولانا فضل الرحمن وہی پاکستان خپل اساسی قانون لري او د همدې قانون لمخې د ټولو دولتي ارګانونو صلاحیتونه او کاری حدود معلوم دي. دا قانون درناوی پر ټولو لازم دی. یو هم باید احساساتي پریکړه ونه کړي ځکه چې په ترخو فیصلو سره حالات خرابول آسان کار دی خو اوارول ډیر ګران دی. یو خبره ډیره ضروری ده، هغه دا چې د کوم وجوهات لامل موجوده سیاسي ترنګلتیا رامنځته شوي هغه باید حل شي او داسې فضا رامنځته کړل شي چې موجوده کشالی ورسره اوار شي. د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات وروسته لاغې خطرناکه بڼه خپله کړه چې صدر اعظم د دفاع وزارت سکرتر متقاعد جنرال نعیم خالد لودی په ناڅاپي توګه له دندې ګوښه کړ او پر ځای یې خپله د اعتماد وړ بیوروکراته نرګس سیټي مقرر کړه. له دې مقررې سره سم لوی درستیز په اسلام آباد کې د پوځ د یوې مهمې قومندانۍ لپاره نوی مشر وټاکه. د دې قومندانۍ په باب ویل کېږي چې تل په پوځي کودتاو کې مهم رول ترسره کړی دی. که څه هم د پاکستان صدر اعظم د شپې ناوخته له رسنیو سره په خپلو لنډو څرګندونو کې له پوځ سره د هر ډول اختلافاتو خبرې رد کړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات نور اوښ